سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو د ازادي رادیو نه خبري مجله اوري. اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته د مخام لښپګو د سهار پر شپګو په منځني څپه دولس شپګنوي او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نس یو شپږ پنځه ویش متر واوري. خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. د خبره د یاد وزارت په سند کې شاید د 2023 کال د نوبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی. د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو په آرشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پرې راپورونه ورکړي دي. د دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپل اتباعو د لاسرسي، شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي. امریکا د طالبانو په بیا واکمنېدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ. پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلي دي، کابل ته د بیا استنېدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوحې د افغانستان اړوند چارې مخ ته وړل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال خپل خاورې ایستلې دي. د ادارې ویلي چې همکار موسسې د راستل شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل لار لپاره بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور کړی دی راغلی دي، په باندې 15 لک راستل شو کې 15 سلنې له 18 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي که پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتک اجازه ورنکړل شي، دفترونه به وتړي. د پرلت مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي که پاکستانی دولتي غوښتنې ونه مني، د احتجاج په ډول به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږدي او مخه به یې بنده کړي. دا چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق اڅکزي هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د لارې لا ترلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د 2023 کال د اکتوبر 18مې راهیسې د روانه پرلت زیاتره ګډونوال هغه کارګران یا لغړیان دي چې پر هغه پولوي هر ورځ په شا تجارتي ګنډې، غوټې او پنډوکي لیږدول. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ د ازادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشې کړې ده چې د جاسوسۍ په تور یې 8 میاشتې قفس کې بندي کړې وه. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په مې کې د کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړۍ بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي وه. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک دا کوتره په قفس کې بندي کړې وه او 8 میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. لا څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځای را تښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2014 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شوه. د هند پولیسو ته د یو اخطار نوټې لیږدوه. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نمړې ورځ پای ته ورسېده. افغانستان په خپل نوبت کې 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي او ټول په ځواب کې سریلانکا په 1400 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړي او چی 80 منډې جوړې کړې دي. سبا ته به سریلانکا خپل لوبه مخې ته بیایي. د افغانستان لپاره نن په توپوهنه کې د رحمت شاه 190 او د نورعلي زدران 130 منډې د یادول دي. د افغان ټیم لوبډر مشر حشمت الله شهید دی لوبډل مشري حشمت الله شهيدي کوي. په ټیم کې کڅه هم ځینی ځوان او پخانی لوبغاړي شته، خو راشد خان، مجيب الرحمن، رحمان الله ګربز، ګلبودین نائب او ځینی نور پیژندل شوی لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطلب اوریدل شي.
و
لاندې به په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنه راسره واوري چې له طالبانو یو ځل بیا وغوښتي دي چې د افغانانو مشروع حقونه ورکړي. دا چې د امریکا لاندې د افغانانو مشروع حقونه څه دي په دې ته وړاندې راپور لرو. همدارنګه د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د پیاوړې غونې د سرمفتش ادارې سیګار د هغه راپور جزئیات به هم د تدرکړو چې ویل کېږي هغه کسانې له پاکستان هغه افغانان شړل شوي دي چې امریکا ته د تک په تمه و. همدارنګه دا چې په افغانستان کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه شوې وسره په څنګ کې هغه کسان چې له پاکستان راستنه شوي شکایت کوي چې سرپناه لري د دې کسانو شکایتونه هم درسره شریکو او کندهار ته هم ورځو چې هلته د بې سرپرستو ماشومانو وضعیت هم درسره شریک کړو.
زه دا ته په کشنیواله له تا کا سره اوسېدلم نو سپلار مې پاس بیا زما مور نه اکا وکړه نو باره بیا سره ته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي ته دا راته اوسېږم
تر مطلب به مشتملتیا م غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت وایند میټو میلر ترش په یو خبري کانفرنس کې ویلي پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیره شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام
ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانی او افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ورستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه ویل نه غواړي، په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د دې هیواد یو شمیر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیر چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواره هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخواني وسلوال پوځ لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمیر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا مواردې شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دی.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبان یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. بل پلو بیا همدې وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلي چارو د بیا پرانیستلو امکانات په محتاطانه ډول باندې څیړي. د خبریات وزارت په یو سند کې راغلي چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په ډسمبر کې خپور شوی دی. ورزو سنا کاکړ ته سنا جان ستړي مشي خیر راغلی که تاسو راته وایئ چې دغه سند کې نور د دغه قونسلګری د پرانیستو یا د پرانیستو د پروسې د څېړلو لپاره څه راغلی دي؟
څه مې کړی دا ځان څنګه چې تاسو ویلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متعدانه او د طالبانو د رسمیت پېژندلو پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګری د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی او دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو نوی ستراتیژیک سند کې مطرح کړی دی. په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمایه‌ساتش ادارې سیګار په خبره د هغه کال په دسمبر میاشت کې خپور شو، دا غوښتل چې متحده ایالاتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني، خو باید د خپلو اهدافو د پرمخبیولو لپاره اغېزمنې اړیکې جوړې کړي او ټول امریکا سره د طالبانو د ژمنو د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درس کړي. په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې څلور برخې له ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصادي مرستې، سیمه ییز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو لپاره قونسلګری خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غواړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره د دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناکه نیول شوي دي د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار په ملاتړ ټینګار شوی. په دوام کې ویل شوي چې دا تر بل هر وخت ډېره مهمه ده چې دا ترلاسه شي څو افغانستان به بیا د امریکا متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ستراتیژیک سند کې راغلي چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته امریکا په کابل کې خپل سفارت وتړه او دا له افغانستان سره د دوو لسیزو پوځي او سیاسي تعامل سمبولیک پای و. او په دې موده کې امریکا له طالبانو سره په ځانګړي توګه په قطر کې څو جلا جلا غونډې هم کړې دي. د تېر حکومت له نسکورېدو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره اوس مهال له دوی څخه د خپل شجفیت څارنې لاندې فعالیت کوي.
ډېرې مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه محتاطانه څېړنو په اړه باندې چې دوی ویلي په کابل یا په ټول افغانستان کې د قونسلي چارو د پیل لپاره دوی یو پروسه پیل کړې او دا به څېړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
له پاکستانه د هغو زرګونه لګواک سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پینشن په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري او د راپور په ټکو پستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ ویستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ اس آی وی P1 او P2 کې سونه لري هم وایي چې لوي خو دی ویزه په ورکړه کې ځانډ او بل خو دی شړل کې د لوګواخ دوی ډیر اندېښمن کړی دی. یواله د غو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې لخپل نه کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، نو موري ازادي رادیو ته وویل
پلان ویزای مو ختم است.
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلې. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $400 جریمه ورکړل شوې ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزا ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کالدارې ورکوي ټول دغه هیواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمینه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمینه نه وي برابره، زموږ اولادونه، خویندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنا ده چې موږ ژوندي نه یو. هیله ده مسؤول بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 13 څخه تر 24 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیې کوم خبر نشته.
د سیګار په درې میاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناد افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي. او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتساپ شمیره اعلان کړه او له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کېږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیا و نړیواله موضوع اخلو. فرانسه وایي روسیا به په اوکران کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې ځواب ورکړي. د چې د کارکونکو چرته وژل شوی د سفیر لاستانک جنیور.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن د سيجون په خپل ایکس پانه لیکلي د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکيان په نخښه کړي او باید د خپل دغه جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو لمخې له خیرسون د باندې په خارګوټ کې په یو درون بریټ سره فرانسویانو ته مرګوب لا وخت. د خیرسون سیمه ایز والی الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پانه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپيان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغه بشرپالو کومې ډلې ته کار کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي هم ویلي چې دغه زړورو فرانسوي مرستندویانو خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له 40 ډرونو 11 نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محرومه شوي او تر څنګ یې په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایسار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټه دزې شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د 2 کلن یرغل پر مال سخت اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیري. اوکراین چارواکي وایي هیله مندي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرحه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د مخالفتو په سبب خپل ځای پاتې ده. جمهوري غوښتونکو وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرحه کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
لخبرونو ور آخوا.
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپنا نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. بل پلو په افغانستان کې د بارانونو واورو اټکل هم شوی. تفصیل سنکه کړنور.
د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپنا پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تېرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپنا لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مونږ پراته یو، واړه ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتنه باید چې وسی.
له ایران راستنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تېرو. ماشومان مو یخ وهي. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتاً درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بېلابېلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د راستنه شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور ته خبرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5 لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 80% یې له 13 کلونو واړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې په دې ولایت کې د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره هڅې پیل شوې. په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو مسؤلینو د خبره کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د دوهم ټولګي دغه ماشومان که څه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکي پلار نه لري. یو شمېر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو بې برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بې سرپرسته ماشومانو د روزنې ادارو لته هم دی چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بې سرپرسته ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي مخکې ډېر ناهیلي وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
نو بارا بیا سره ته دلته بیا دلته رااله تاسو مې دوه کاله کې ته دار ته اوسېم.
زما پلان لرم په دې راوت کې موږ کورو لاز ماماګان سره ژوند کوي. دلته اوسرالو او دلته روزنتون ته رااله په دې کې روزنتون کې زده کړې کوم.
ما نیم څنګه دې د محمد دې درته ځان زده کوون کې ما زما مور پلان ته اړه نه رمو ته ماما سره اوسېم. ماما دلته اوسېم زه په ونه سره څنګه ما سره شي جوړ.
د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوس مهال د 350 یتیمانو بې سرپرسته او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابوالاحسان وایي دلته دغو ماشومانو ته څلور ساعته د نورو بېلابېلو امکاناتو د برابرېدو ترڅنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
پدې کې یتیم ماشومان عمر سره دی، بیا سرپرست عمر سره دی، بیا بزاعت عمر سره دی، د معتادینو بچان عمر سره دی، د معلولینو بچان عمر سره دی، حتی هغه کسان عمر سره دی چې دی مفقودینو بچان وي، یعنی دی په خپل ورکی یا فلرونو ورکی. دولت تخواسه ټول اکمالات کیږي، کالبسه دی، که خوراکه دی، که نور یو د ژمي د پاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاري او د ټول سیستم د دولت تخواسه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دغو الوکانو ترڅنګ بې سرپرسته انجونو ته هم دغه ډول زمینه برابروي.
په دغه د بې سرپرست ماشومان او د یتیمانو ماشومان دغه دپاره دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې 600 چرده د ماشومان موږ لرو. په دې 600 کې 400 مردانه دي، 200 زنانه دي. په زنانو کار د یو وخت پرې ماتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا او چې کار یې پاینل کو، او د مردانه د موجودۍ 350 موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي چې ډېری یې د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوخت دي، چې ډېره برخه یې اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د افغانستان په شمال کې کندز ولایت ته ورشو، چې په کندز کې د کورني اقتصاد د ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې یو مسؤول ازادي راډیو ته د خبره کړې ده چې د دغې هدف یې له بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې دوی وکولی شي په دې اساس د خپلې کورنۍ اقتصاد ورسره لوړ کړي. په همدې راپور سره زموږ د خبرې مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
په کندز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلي دي. په کندز کې د نوموړي موسې مسؤل رحیم الله خورمی ازادۍ روډي ته وویل،
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانایي نه لري.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډي ته وویل چې د نوموړي موسې دغه پروګرام له مخې هرې بې وزله کورنۍ ته 1.5 قطې د هګیو چرګان ورکړل شوي دي.
هغه بې سرپرست او بې وزارت فامیلو ته چې تقریبا 90% سیاسر تشکیلي هغو ته 1.5 قطې چرګان توزیع کړي. دوی ته 4 بوجۍ خوراکه همداسې وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوي او نن موږ چرګان ورته توزیع کړي.
په ورته محل کې هغه شمیر بې وزله کورنوي ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي خوکي سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبته اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45-کلنې فیروزې ازادۍ روډي ته وویل،
روچانه ز کونډه یم، میړه می مړ شوی دی، لس ماشومان لرم، ماشومان می وړه دي، کار نشي کولای. بیا هم مننه کوم چې لمونږ سره د چرګانو مرسته وکړه، خدا بسنه نه کوي، باید لمونږ سره لا زیاتې مرسته وکړي، ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ
یو. یو شمیر بې وزله میرمنې وای چې دا مرستې بسنه نه کوي او د غرض له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15-کلنیانو مور 45-کلنې شهلا راته وویل،
میډم یې معیوب شوی دی، لس او پخې کار نه کوي، 15 ماشومان لرم، د کار کولو څوک نه لرم. په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ دا زموږ ستونزې نه شي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي تر 90% یې بېوزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هېواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخېږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.